کل د ګلانو بیه درې چنده لوړې شوې دي.
ازادي رادیو ته ورجست لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 131 منډو هدف ټاکلې و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هېوادونه د نړیوالو شل اوره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هېوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 160 میلیون ډالرو مرسته سوې ده. د سیګار په خبره متحده ایالتونه په دواړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هېواد کې به لوږه پراخه سي. ملګری ملتونه پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمی سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هېواد کې لوږه ډېره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امنی ازادي رادیو ته ویلي چې پروګرامي په پم کې لري په اپریل میاشت کې 1.5 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ور نه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د څښاک پاکې او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې ترمځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبو د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوي بللي انتقاد وکړ، او جرمني بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې دا اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یو ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښه نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحده ایالتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلمرونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یوآف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 30 کلن صدر اعظم په کور کې وو کنه. خو د هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنې تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیې کردان هم ورته له شور او زوږه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او اسطورو له مخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود. په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا د دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ترسیږي؟
ډیر زیاته مننه لیدین صاحب تاسو ته د خپل ملمته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کوي. په دې لاسې خبرات مو تر دې دمه کله کړي وي. لکتم تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په دغه سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمه ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په بر کې نیسي خورا ډېر قدامت لري. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د دې آریایي شاهان جمهور خو د دې بنسټګر بولي. البته خو ځینې بیا د هخامنشي شاهانو ګورشتبیس د دې بنسټګر د هر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او این سال کاله یا در کاله شاوخوا خال میلاد نه دست حسابی گید.
بله.
خو اگر بسیاری احساس من در تاسو به سینات کوله شوان بگه فکراتی شهنامه و فداری تاریخ تا تغییر جمشید نوای هر وکمان وقت دیاریهی وکمانه یه بنسگر بلید. البته روسته کې هم نوې امپراتوري چې راغلي، نوې شاهي دورې چې راغلي، په مختلفو دودونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هېوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هېوادونو کې دغه په یوه ورځ کې دا یو ډېر مرکم وخت باندې لمانځل کېږي، لکه یوه ورځ لمانځل کېږي. ولې په ځینو هېوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هېوادونو کې ګډه لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې یې لمانځي. د دوی د پروتوپي او د کلک په افغانستان کې نظر دا ده چې د کار لومړی ورځ دا او لومړی ورځ د ټول کې ولې هم نظر دا ده چې نه د لومړی فصل دا بیا بیا څه کې په هغه حالت دیش تاریخی مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ ټولنې حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي. البته د دولتونو د جوړښت دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت دي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځ لمانځي او په دې کې خوښي کوي او د کورونو ته ځي او یو بل ته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال ریخه یا د لمانځل ریخه عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اسلام دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنری کې هم وګورئ دا یو نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او دغه شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دې ورځ لمانځنه کړې هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود، د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي. او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوي ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي دیني اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته کتنه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه چې راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دیني او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او د سکونت ځای پاکوو او په دې ځایونو کې د ورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول.
بله همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویل کېږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما د جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث ول چې دغه علماي مخالفت کوي؟
موږ چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کیږي په مساجدو کې په دینی مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لیږي چې دا وایي چې دا د بشپرستان یا همدا مجوسیان چې دوی ورته وایي د دو دیني رسم ده او دې ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو نوي ایجاد په سترګه ګوري او خلک پرې ایمان کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې لکه همدلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او په ایران کې مثلا د سامانیانو د دورې دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د پلیسیانو ته ورکوي.
بله کور مو ودان سلامت او صحیح همت سه ورسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دنیا خ په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کال شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا 2 کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم له منځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی عمارت کی دعوے تہم بازار ہو گئی تو آگے دعوے ٹیم دعوے مراسم پہ جائزہ نہ رکھا ہوا ہاتھ الگ نمک کی چکلا دی دعوے شوروی اتحاد دلتا حملہ اکڑا اور دلتا دی شوروی اتحاد پلاو نظام من سر آگئی هغه هم د دې د مراسمو د منځلو علاقه نه درلوده او هغه خاطران دي په هغه وخت کې دلته له منځه تللی وو. زه فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې تېري پسه د فرهنګي ارزښتونو تاریخ تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي دوی نه پوهېږي چې دا تاسیس شوي دي. تجربېږي ډېرې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربېږي. نو که یو دم تجربېږي بلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس وي چې هره موږ نه احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دینی علما به طولن هر آگاه قشر هر سنه چه دلتا در فرهنگی او بسیرت زیادی در دقیقه تکاری نرمان سنه رازی خلق زان بگانه نه احساسی چیار مونگ دولت نوی دولت زمونگ نگن زمونگ فرهنگی ها زختونه نبی کولن بسیوی زمونگ فرهنگی ها زختونه تا تبرانه کتل کی زفگر کن دا کوی در دقیقه تشویش تزای نوی خلق نب تشویش کیدی ولکه یودنی در تغییر جازی او یودنی خلق ترمانی کیگی بیا خلق یو پر زان بگانه احساسی دی تزای بعد آما پوهای دیر چی پدی برخطی مسئولین بعد لفتکار چی او خلق تزای پوهای هی رسی یا مثلا بیره بلا مهمم بلتزا چی خلق سفکر کوی یعنی دین اول ورڅی کلتور ک کلتور اول ورڅی دین نو که چې دغه مسله مطرح شي او خلک نو پوښتنه کوي چې په کوم ډول د حل لار لري او د دې ته ضرورت نه وي چې لته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه سلامات وسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دی په رسمي ډول. خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز پاړه باندې ځینې دودیز میلی نیسی، ځینې لمانځنی مراسم جوړی، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوی دي. د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسم و. هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی. څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای سوچ په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي اړخونه یا له مذهبي زوایاو نه لرې؟
ډېر څه شتم اشاره وکړه جناب لیدین صاحب. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو. پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول که نه نو د دلته د غوایي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوایي راوستل او په هغه باندې به یې کولبې کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کې په چې پردا کوم مذهبي څنګه رامنځته کوي د دې پر ځای داسې دي کې چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک کړي. د دې پر ځای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مو ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا به داسې شي چې هم به دا فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راغلی شي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري. هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري بشالري. نو دې کې ټول طریقې دي چې څو بل نوې چې هغه د دیني اړخم خلګي یو هغه له فرهنګي اړخم د دیني چارو د مشران د احترام نه کیږي. ولې دې دې څه مسائل دي چې د سړي د کلتور او د دې د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي لکه د نوروز د جشن په منځ کې. زه فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید دیوال شي، ځکه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغه کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د راتلونکي لپاره.
ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامت اوسئ. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی. په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو بیرته بحث ته راستنیږو. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دي موهین نخوان داخلي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغلې ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل، د د ګلغونډي میلې ته خو د تحول نو وروسته څنګه چلیدل کیږي موږ دلته راغلی یو د منګه تمه او توقع دا و چې مخکې به موږ سه لکه مخکې غونډه به ډیر بیروبار بدلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولای چې دې ځینو ته راشو میلې لپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینه خلکو ته مساعد شي
ګلغونډي مشایرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوریت نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي وای دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي
پروان یو له خیراز او سرسبز ولایتونو څخه دی چې ګنشمیر تفریحي سیم یو ځایونه لري چې یو ښه بیلګه یې د ګلغونډي سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګاڼ میلوال ویدلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي
د طالبانو لا بیا ځلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډي و وړه مشاعره هم جوړه شوې و د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی باندې دی ورځو کې په ګلغونډي کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړی
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره چې د غې نراورسته هر کال د لمانځل کېدل تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې په غې کې مخ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلوري او پروتوسي مسخه فرهنګي ځوانانو مخ سره کې ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برغړو
خلک داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمیر اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کول چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شی به پاتې دی بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبري وشوي تاسو په هلارو هم خبري وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپل سیمې د رنگونو په اړه راته وایي تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي آیا په نور کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې هم داسې وي کنه نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل
من په کابل کې شو په کابل کې د بازارو نه پیدا کو خصوصا په دې کې نظام په وخت کې د میوي او وچه میوي او تازه میوي د دې بازار تر راغلي وي او خلکو ګڼه ګڼه ځم په زیاته و د کابل هفت میوه ډیر مشهور ده او د نوروز ته تقریبا یو هغه وخت مخکې کله چې موږ بازار ته راغلو لاري د لحتنیوی جوړې مړي جوړې شوې دوی او هر ځای کې په بازار کې موجود دي ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تاسو ته نه د ګڼه ګڼه ده او نه هم هغه لحتنیوی چې موږ یې په دې ترتیب مشهور او خو د سمنک میله ده خلق دیر په چکر او یو تاریخی نظر دا چې چیز ته تاسو اکثر ځوانانو سره او ځوانان چې د دی لوست سطح ټیټه وه او په نالوستي وو هغه سره داسې یو نظر ووایه چې که چېرته تاسو د کال په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو د ټول کال بیا خوشحاله ونیکو.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث. 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیا ولکبلې ونه سکول.